خلاص منا ستړي مشي د شپې نه بجی دی تاسو مخه کلا ستای راډیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو پیران کې مشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالانو لیاتیواده د کډوالو د جبري ستلو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړی دی د برېښنای لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران له ولسمشره وغوښتل شوی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده چې ویل کېږي په نورمال ډول په ورځني ډول له دې هیواد څخه تر 300 افغان کډوال بېرته افغانستان ته راشوړل کېږي بل پلو د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د دوه افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه اته بندیان د ایران د کرج په قرض الحصار زندان کې دم شوی په نړۍ کې د راتګه غیر دولتي سازمان پرون په راپور کې ویلي دغه کسان تیر چهارشنبه د محاربي او امدي قتلونو په تور اعدام شوی دی د ایران د بشري حقوقو سازمان په لرستي و کې ازادي راډیو ته ویلي د روان میلادي کال په نه میاشت کې لکټر لکه درې دېرش افغانان په ایران کې دم شوی چې دا د تیرو څو کلونو پرتله څو برابره زیاتوالی ښیي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د ښوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو ښوونکو قدردانی کړي چې په افغانستان کې د افغان نجونو او هلکانو هڅونې او پرمختګ ته له ستونزو سره سره دوام ورکوي دغه سفارت نن د اکتوبر د 5مې یا د ښوونکو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي د الهام بښونکي ده چې پرګنې ټول افغانانو ته د تعلیم د لاسرسي غوښتونکي دي او غواړي د بې شمېره افغان ځوانانو لار روښانوي په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې طالبانو له هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې له افراطي وسلوالو سره په وسلوالو شخړه کې د یو لوړ رتبه افسر په ګډون شپږ پاکستاني سرتیري وژل شوی د پاکستان پوځ نن شنبه په اعلامیه کې دا خبره کړې ده د پوځ د اعلامیې له مخې ډګرمن محمد علي شوکت چې له افراطي وسلوالو سره په جګړه کې د پوځیانو مشري کوله تیر شپه د شمالي وزیرستان په سپینوام سیمه کې لا پینځو نور سرتیر سره وژل شوی د پاکستان پوځ وایي په جوړه کې شپږ افراطي وسلوال هم وژل شوي او تر پیښې وروسته هلته د پلټنې عملیات هم پیل شوي که څه هم د پوځ په اعلامیه کې د ژوبلو سرتیرو په اړه څه نه دي ویل شوي خو د شمالي وزیرستان انتظامي او استخباراتي سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د دې پیښې په دې پیښه کې څلورویشت سرتیري ټپیان شوي هم دي او د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه ویلي چې له لبنان څخه څه باندې 200 چینایي وګړي په خوندیتوب ایستل شوي دغه وزارت په دې باب د روټرز خبرې ژانس د پوښتنې په ځواب کې په بیان کې ویلي دغه خلک چې په دوو ډلو کې ایستل شوي پکې درې د هانګ کانګ اوسیدونکي او یو د تایوان هیواد شامل دی د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لبنان کې د چین سفارت ثابت پاتې دی او له چینایي وګړو سره په امنیتي تدابیرو کې مرستې ته دوام ورکوي دا اقدام رسل هغه کېږي چې رسی شنبه د ایران له خوا پر اسرائیلو د توغندیو لبرید او په لبنان کې د اسرائیلو حمله وروسته په منځني ختیځ کې شخړې زیات شوې دي تیر چهارشنبه هم د چین رسمي خبري ژان سینهوا راپور ورکړی و چې د حکومت له خوا له 200 څخه ډېر چینایي اتباع په خوندي ډول له لبنان څخه ایستل شوې دي بل خوا د تایوان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اټکل کې په لبنان کې د تایوان درې وګړي بیرته دغه ټاپو ته ستانه شوي او دوه نورې د کورنیو د لایلو له امله په لبنان کې پاتې کېدل غوره کړي دي خبرونه مو اوریدل له وړاندې سره د مطلب اوریدل شي ګوندی ایران ته ورزو هلته د افغان کډوالو ستونزې در سره شریکه او دا چې په دې هیواد کې افغان کډوال څه ستونزې لري وروسته به سره په تفصیل واوري نن د اکتوبر 5مه د ښوونکي نړیوال ورځ وه خو په افغانستان کې ښوونکي څه غواړي وړاندې درته جزئیات وایو روسیې ویلي بریکس غونډې ته په خپل سر طالبان نه شي وربللی طالبانو وړاندې په دې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې وه خو دا چې طالبان به پکې ګډون وکړي او که نه وروستۍ درته په راپور کې وایو له دې سره جوخت په کابل کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د ژمي پر رسېدو سره د لرګیو بیې لوړې شوې
والا سکال لرګي خو ډېر جگ دی خلک ژوبل دی ژمی را روان ده سکال ډېر سخت ژمی ده هیڅ کاروبار نشته
نور مطالعه ممشته ملتیام غواړم
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مظفر د سیال د اوقاف په کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو په ایران کې میشتو افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالانو له هڅې واده د کډوالو د جبري ستلو د مخنیوي په هدف یو کمپاین پیل کړی. د بریښنایي لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران له ولسمشر غوښتل شوی چې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوالو د بشري حقوقو فعالان وایي نړیواله ټولنه باید هم په دې برخه کې جدي اقدام وکړي، که نه نو د دوی په خبرې یو بشري ناورین به رامنځته شي. تفصیل سنا کاکر نورو.
با آن که بارها خواستار از این شدین ما که نشست داشته باشیم با دولت جمهوری اسلامی ایران، اما متاسفانه رد شده.
لیران د افغان کډوالو د اجباري ستلو د مخنیوي په هدف ته پیل شوی آنلاین کمپاین یو غړی او په یاد هیواد کې میشته د بشري حقوقو فعاله حلیمه پژواک وه. نوموړي وایي د لاسلیکونو راټولولو په دې کمپاین کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان غوښتل شوی چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د هغو کسانو ایستل دي ودروي چې د تعقیب او ځورونې له ګواښ سره مخ دي.
یک تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتن، نظامیان، فعالین حقوق،
زموږ یو شمېر وطنوال چې دلته اوسیږي، پوځیانو، د بشري حقونو فعالانو او خبریالانو دا کمپاین پیل کړ چې هغه کس چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی، په ځانګړې توګه پوځیان، خبریالان او د بشري حقونو فعالانو سره دې مراعت وشي او داسې یو قانون او پالیسي دې جوړ شي چې دوی اقامت ترلاسه کړي.
قانون و پالیسي حداقل تعیین بشه تا اینا بتونن مو اقامت به دست بیارن.
پیران کې میشت بشری حقوقو یو شمیر فعالان او افغان کډوال ویلیات هیواد د دوی د ایستلو د مخنیوي په موخه باید نړیواله ټولنه هم جدي اقدام وکړي، کنه نو د دوی په خبره یو بشری ناورین به رامنځته شي. یو له دوی څخه حکیمی مهدوی چې د ښځو د حقوقو فعال هم د ازادي راډیو ته وویل:
ما با هزاران مشکل پسپنجه نرم میکنیم نبودیم.
موږ دلته د امکاناتو ځای، درس او تحصیل نشتون له ګڼو ستونزو سره مخ کړي یو، خو که له دې ځایه دیپورت هم سو هلته باید ځاني او مالي امنیت نه لرو. هلته نه کار سته او نه امنیت.
کاری هست و نه امنیت تضمین هست.
پیران کې یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په تېر جمهوري نظام کې پوځي و، ازادي راډیو ته وویل:
یار حمایت نشود از طرف جامعه جهانی یا سازمان ما.
کده نړیوال ټولنه او د کډوالو سازمان لخوا ملاتړ ونی شي، زما په شان هغه کسان چې ایران کې کډوال دي کوي سل شي زما لپاره بخنه وي. ک طالبان می حل ته و پیښنی ما به ونی سی او شکنجه به میکړي.
هم قطرونه مرشو نسایی کنن او گرفتن او شکنجه کدن.
دیادمونه دا چې مخکې تر دې په ایران کې افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو د بد چلند مخنیوي په هدف هم ورته آنلاین کمپاینونه ترسره شوي وه. د ایران د اصفهان د پولیسو عمومي رئیس د طالبان هم ایراني رسنیو ته ویلي وه چې له دغه ولایت څخه په متوسط ډول د ورځې 300 افغان کډوال ایستل کېږي، چې د کمپاین کوونکو په خبره پکې پخواني پوځیان هم وي او دغه کسان وایي چې افغانستان کې به یې ژوند لا خطر سره مخ شي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وږي اسمبلې په 26مه ویلي وه دغه هیواد ته ورغلي د په خبره غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. د یادونې ده چې د 2021 کال د اګست له 15مې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې جمهوري نظام ډېر شمېر کارکوونکي، خبریالان، د مدني ټولنې فعالان او عام افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو ته کډوال شول، چې اوس په دې هیوادونو کې د جبري ایستلو په ګډون له بېلابېلو نورو ستونزو سره هم مخ دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته. روسیا وایي بریکس غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی نشي کولی په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نورو هیوادونو ته بلنه ورکړي. افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دې غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي. تفصیل فیروزی عزیزی نهورو.
روسیا وایي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی پورې نه، بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري. د روسیې ټاس خبري اژانس پرون جمعه په خپل راپور کې ویلي افغانستان لپاره د دغه هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي بریکس غونډې ته د بلنې په اړه د موافقې د میکانیزم له مخې پریکړه کیږي او دا په دې پورې اړه لري چې د بریکس نور غړي په دې اړه څه ډول غبرګون ښيي. نوموړي زیاته کړې دې غونډې ته چې لږ وخت ورته پاتې دی. روسیه نسی کولای په یو اړخیز ډول د خپلو شریکانو له رضایت پرته نورو هیوادونو ته بلنه ورکړي. ټاکل شوی ده د اقتصادي سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر له 22 تر 24 د روسیې په کازان کې جوړه سي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د 13 سپتمبر میاشتې په 24 ویلي و چې دوی د بریکس سازمان کړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري. نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټ ایښودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رښتیا د افغانستان روان اقتصادي وضعیت او ستونزو ته په کتو بریکس تړون سره یو ځای کېدل د دغه هیواد په ګټه بولي.
دنیا باندې تاثیرات خورولی شي. د افغانستان شمولیت په هغه کې یا په رسمي ډول باندې یا په غیر رسمي ډول باندې چې د بحث پر لاړ شي، دا د افغانستان د ملت لپاره ډېر زیات مهم دی. په بریک کې د افغانستان د حکومت په هر شکل باندې وي، د هغوی اشتراک په دغه سغونډو کې، د هغوی غړیتوب په دغه سغونډو کې یا په دغه فورمونو کې ډېر زیات سیاسي اقتصادي نظامي تاثیرات درلودلی شي.
بریک سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریک څخه په بریکس بدل شو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د منی په پیلېدو سره د کابل خارزنی اوسیدونکي د لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې د اخیستو توان نه لري. دوی وایي د تیر کال ژمی هم چندان ښه نه و او سږ کال هم د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نه شي کولی د ژمي لپاره لازم تدابیر ونیسي. تفصیل حدیث برده اس نورو.
ازاده چې په تیر جمهوری نظام کې په کاپیسا ولایت کې خوونکې وه، له څو کالو راهیسې له خپلې کورنۍ سره د کابل ښار په یوې څنډه کې په ناوړه اقتصادي حالت کې ژوند کوي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تیر کال سخت ژمی تیر کړ، ځکه چې د لرګیو د اخیستلو توان نه درلود. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د یو خروار لرګیو بیا له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سږ کال د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو په خبره د څېړې لرګیو یو خروار تر 14000 افغانیو پورې خرڅېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مصور وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او په داسې حال کې چې د کور ورځني لګښتونه نشي پوره کولی اندېښنه لري چې د لرګیو لوړو بیو ته په کتو به راروان ژمی څنګه تیروي. په کابل ښار کې د لرګیو یو پلورونکی هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، تاییدوي چې د لرګیو بیه سږ کال وړې شوې دي.
ولا سکه لرګي خو ډېر جګ دی، خلک ژوبل دي، ژمی را روان ده، سکال ډېر سخت ژمی ده، هیڅ کاروبار نشته، نو بالکل حالات خراب دي.
ازادي راډیو د خلکو اندېښنې او شکایتونه د طالبانو حکومت د کابل ښار له ښاروالۍ سره شریک کړي، خو د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي وویل چې دوی د لرګیو د بیو د کنټرول مسولیت نه لري. خو په کابل ښار کې د لرګیو د خرڅلاو ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یې څو ځله د طالبانو د حکومت له اړوند ادارو سره ستونزه شریکه کړې، خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. خغلی کابلی د لرګیو د بیو د لوړوالي په اړه وایي دا چې د لغمان، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار لارې د طالبانو د حکومت له لوري د لرګیو د انتقال پر مخ تړل شوي، نو ځکه کابل ښار ته د لرګیو په لیږد کې کموالی راغلی او بیې لوړې شوې دي.
تیر کال په همدې شپو او ورځو کې د یو خروار لرګیو بیه له 8 تر 9000 افغانیو پورې وه، خو سخت کال د 1500 تر 1400 افغانیو پورې لوړه سوې ده. څو ځله مو په دې اړه د سوداګرۍ او کرنې وزارت ته وړاندیزونه وکړل چې باید په دې برخه کې له خلکو سره مرستې وشي، خو تر اوسه یې زموږ د وړاندیزونو ځواب نه دی راکړی.
د کابل ښار اوسیدونکو په داسې حال کې د سون لرګیو د بیو له لوړوالي شکایت کوي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري زیاته شوې او خلک نشي کولای چې لازم خوراکي توکي او د ژمي لپاره لرګي واخلي.
د اکتوبر په 15مه د لکنو په سرحدي سیمه کې د قومي مخورو او دیني عالمانو په هڅو د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. ورځو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
دا د خوست په لری پرته سرحدي سیمه لکنو کې د دوو دښمنو کورنیو ترمنځ د سولې لپاره د قومي مخورو جرګه ده چې د مشرانو په ټینګار او هڅو ښکېل لوري پکې جوړې ته تیار شول. یاد د 14 کلنه دښمنۍ د ظاهرشاه او نورګل د کورنیو ترمنځ وه چې یو کس پکې وژل شوی و. د دښمنۍ ښکېلو لورو په دې روغه جوړه خوښي څرګنده کړه او دښمنۍ یې د کور او کلي پرېښودل، بلې سیمې ته کډه کېدل او د همسایتوب او بل ته د محتاجۍ ژوند پیلېدل وښودل. د لکنو د زاکوخیلو د رحیم کلي اوسیدونکي ظاهرشاه د اکتوبر په 15مه مشال راډیو ته وویل
بدی ډیر بد شهید او موږ د 12 کاله د دې ځاینه په بل پردي وطن کې تیر کړل. سخت مې ولیدل او مشکلات مې ولیدل. زه د ټولو ورونو نه او د ټولو خستوونو نه او د ټولو مسلمانانو نه دا خواهش لرم چې وروغه وکي او جوړه وکي، ورورولي وکي او د دوستۍ په وټغر راټول شي. دا ډېر د خوانځي ده. یعنی زه نن داسې احساسوم چې په ټول عمر کې مو غم نه دلدل او درد نه دلدل، ډېر د خوشحالۍ نه مو په سترګو نه ویښ کړتي.
د یادې پخوانۍ دښمنۍ بل لوري چې یو کس په کې وژل شوی و په استازیتوب یې نورګل وویل هغه وخت او لګښتونه چې په دښمنیو ځای کېږي ښه ده هر څوک یې د خپلو کورنیو د ماشومانو او ځوانانو په زده کړو ولګوي.
دا بدي چې دا ډېره بېبختي ده. په دا کې نستي کې دو زړه بادګای کې ده هر متضی په دا کې کېده. باید سیک دې بدی سلامن ونه وایي. کوشش باید وکړي چې بدی ورکې شي. دغه مشرانو نه دې عالمانو نه دینا مګ ډېر خوشحالي کسان پیږي چې مګ ته مطلب کیسه وکړي رضوي کړي طریقار ته وخایله. باید کلم نه استفاده وکړي نه اتفاق نه کسان پیږي په اتفاق وطن نه جوړیږي.
بلوري ته قومي مخاور وایي کچیر د ټولنې مشران د دښمنیو د پای تر رسولو لپاره صادقانه هڅې کوي د جرګو او مرکو پر وړاندې ډېرې ناممکنې ستونزې حلیدلی شي. یو تنځایي قومي مشر الحاج احمد شخان وویل
نو په دې کې د قومي مشرانو علما کرامو واقعیا چې په دې کې ډېر رول په دی وو چې د کومه نوسته وشوه پریکړه وشوه دا د دې مشرانو د خدای برکات او بیا د دې اخلاص وو. نو موږ یې چې ارزه کې کومي مشرانو اخلاص وو کې ډیر ناممکنی جوړی وي چې هیڅ امکان نه وي. خلک ذهني صورت کې وداسې چې دا امکان نه لري، خو کله چې غي کې د اخلاص وي د دوستونو د مشرانو هڅه وي ان شاء الله هغه بیا ټولې په دوستۍ بدلیږي.
یاد دی وی په تیر کې په ټولو پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د ځمکو دښتو غرونو سرځایونو او حتی عادي ټولنیزو مسایلو باندې د قومونو خیلونو او کورنیو ترمنځ د دښمنیو د رامنځته کېدو پیښې ډېرې وې. که څه هم یو شمېر کورنیو ته ځینې پخوانۍ دښمنۍ له لسګونو کلونو ورپاتې دي، خو په ټوله کې په اوس وخت کې د دا ډول پېښو رامنځته کېدل کم شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د اکتوبر 15مه د ښوونکي نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان ښوونکي وایي دوی زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري او باید ستونزې هوارې شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
مشکلات دي چې زمونږ ژوند د چیلنجونو د رکود سره مخامخ کړی دی. د معلم اقتصاد ته توجه شي، ماشونه لوړ شي.
د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شفیق شریف زی له 15 کلونو راهیسې د ښوونکي دنده ترسره کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې میاشتنۍ تنخوا د کورنۍ د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي او یوه برخه یې ښوونځي ته د تګ لپاره د موټر په کرایه لګوي.
معاشونه کم دي د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي د قیمتونو لوړواله دي برق بیل حساب کې او نور مصارفات لکه روغ رنځور پکې راځي دا معاش لري زمونږ فقط نیمه نه زیات پکې راو په دې مصارفو د موټر لګي دا مشکلات دي چې د خون کې ژوند چیلنجونو سره مخامخ
نیلوفر بیا چې مخکې د کابل ښار په یوه وړکتون کې خون کې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. وړې ازادي راډیو ته وویل زلمی زوی یې ناروغ دی او د درملنې لپاره یې پیسې نه لري.
تیر کال د اسد په میاشت کې موږ کور ناستې سو. نن سبا مې ورځ ډېره بده ده. زه یو ناروغ زوی لرم چې 14 کلن دی او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري. د زوی درملنې لپاره پیسې نه لرم. مخکې مې چې تنخوا وه دا اوس مې درلود. زه غواړم چې بیرته د کار اجازه راکړل سي چې د زوی درملنه او خپلې نورې ستونزې پرې هوارې کړم.
لږ پیغام ټولګي پورته یو شمېر نجونې چې لزده کړو به برخې شوي وایي چې د ښوونکي د ورځې منزل دوی لپاره ډېره ځانګړې ورځ وه. خو د دوی په خبره په تېرو 2 کلونو کې په افغانستان کې پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله دا زمینه ورته نه ده برابره شوې چې له خپلو ښوونکو د مننې په پار دا ورځ ولمانځي. له دې ډلې زینت ازادي راډیو ته وویل
مخکې دې چې اسلامي امارت راشي د ښوونکي ورځ د زده کوونکو او ښوونکو لپاره ځانګړې او په زړه پورې ورځ وه. زده کوونکو به ورته اونۍ مخکې تیاری نیوله، خو اوس چې دا زمینه نه ده مساعده تېر یادونه مو ځوروي.
خو سږ کال د طالبانو حکومت د ښوونکي د ورځې په لمانځلو هم بندیز لګولی دی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی په لاسلیک دولتي او خصوصي ښوونځیو ته لیږل شوی او یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې، د ښوونکي ورځ لمانځل پکې منع اعلان شوی دی او ویل شوی چې هغه ورځې چې په اسلام کې هیڅ اساس نه لري او د غیر مسلمانانو لخوا نومول شوی باید ون لمانځل سي. نن د اکتوبر 15 نیټه د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې دا ورځ له 2 کلونو راهیسې د جوزا په 3 لمانځل کېده، خو د تېر جمهوري نظام پر وروستیو کې بیا د میزان 14 نیټې ته ولېږدول شوه. دا چې سږ کال دا ورځ د جمعې ورځې او رخصتۍ له ورځې سره برابره وه، افغان زده کوونکو غوښتل چې پنجشنبه یې ولمانځي، خو کابل او ولایتونو کې یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې اجازه نه ده ورکړل شوې. د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو رول خورا ارزښتناک بولي او ورنه په جدي ملاتړ ټینګار کوي. د دوی له ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په افغانستان کې د معلمینو حالت مخکم خنه وسم خنه دی. معلمین ډېر اقتصادي مشکلات سره لاس په ګریوان دي. د هغوی معاشات کم دي. د هغوی ضرورت لپاره کفایت نه کوي. لاره دا ده چې باید معلمینو ته پام وشي، توجه وشي، هم حکومت او هم ټولنه د معلمینو ته د ښه ژوند زمینې برابر کړي تر څو هغه وکولی شي په آرام فکر کار وکړي او تدریس وکړي او شاګردان وروزي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د ښوونکو د ستونزو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت له ویاند منصور احمد حمزه سره خبرې وکړي، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. یادونه ده چې د اکتوبر 15 په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړۍ د ښوونکو د ستایلو، ارزولو او لوړولو او د زده کړو او ښوونکو د مسایلو د څېړلو لو اړوند فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د ښوونکي د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر بنګړي والی چې د سړکونو پر غاړې بنګړي خرڅوي ادا کوي چې د طالبانو ځواکونو یې کار له خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل ښار د مریم لیسې بازار د
دلته د واټونو په سر کڼ پلورونکي بیلابیل توکي پلوري چې بنګلي والې هم پکې دي. خو ځینې دوی دا کوي د طالبانو ځواکونو یې د کار مخه نیسي او نه پرېږدي چې د نجونو مړوندونو ته بنګړي واچوي. افغان ګل چې له دریو لسیزو راهیسې په کابل کې بنګړي خرڅوي ازادي راډیو ته یې وویل.
له دیرسو کلونو راهیسې همدا کار کوم. د ورځې درې یا څلور سوه ګټم. پخوا مو هم همدا کار کوو او اوس هم دی. مخکې هم څلور یا پنځه سوه کېدل. کله چې کار کوو طالبان راځي او وایي ټول کړئ بنګړي. ټولوم یې خو چې بیرته لاړ سي بیا یې هوارو.
جوزجان ولایت کې د نسیمې په نوم یوه بله بنګړي واله وایي چې له اتو کلونو راهیسې نجونو او ښځو ته بنګړي اچوي او له دې لارې عاید ترلاسه کوي. که څه هم هغه د خپل کار څخه راضي ده، خو وایي دې ته اړه ده چې د اسلامي حجاب په مراتولو چې طالبان پرې ټینګار کوي په واټونو کې خپل کار ته دوام ورکړي.
دولس کاله کېږي چې بنګړي خرڅوم. د ورځې دوه سوه درې سوه ګټم. مخکې مو هم کار ښه و او اوس هم ښه دی. نور بل څوک نه لرم، یوازې یم. موږ ته وایي ماسک واغوندی او حجاب وکړئ.
په کابل کې د طالبانو د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی د بنګړي والو د کار پر وړاندې د خنډونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
دا د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار بازار دی. په دې ښار کې د بنګړیوالانو لپاره د یوې بلې کاري ورځې پیل، خو یو شمیر د طالب ځواکونو له چلند څخه ناخوښه دي. مرجان او صبری ګل چې دواړه د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرستانې دي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان ډیری وخت دوی ته د کار اجازه نه ورکوي چې له امله اقتصادي ستونزې یې زیاتې شوې دي.
ما په کور کې بل هیڅ بندسته نشته چې کار وکړي. یوازې زه یم، خاوند مې وفات شوی دی. نو دغه بنګړي خرڅوم او تقریبا لس کاله کېږي چې زه دا کار کوم. پخوا به مې کار ډېر زیات و، بنګړي به خرڅېدل، پیسې به راسره و. اسلامي عمارت کارمندان چې دي، هغوی چې کله راشي دلته وګوري، زمونږ دا ښکاري دا شیونه اخوا دېخوا وغورځوي او مونږ تهدیدوي. نو د هغې د وجې نه زمونږ کار نه کېږي، زمونږ کارونه ګډوډوي. زه کلم نه مې چې واده کړی دی، بنګړو په خرڅولو باندې لګیا شوی یم. عاید خو د ورځې دوه سوه یا دوه نیم سوه روپۍ مونږ ته لاسته راځي، خو تاوان هم ډېر زیات دی. ځکه یو خو د کور نه لري، د ماشومان نه لري، او بل دلته مونږ ته خلک ګډوډي جوړوي. دا طالبانو کارمندان ګډوډي جوړوي مونږ ته، د هغې نه ډېر په عذاب یو مونږ.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي چې تر ټولو مهم یې د کار او زده کړو په برخه کې دي. لبل خوا په کابل کې یو شمېر ښځې او نجونې چې د بنګړیو په لاسولو لېواله دي، وایي چې په وروستیو کلونو کې د بنګړیوالانو حضور د استوګنې په سیمو او تفریحي ځایونو کې هم کم شوی دی. زهرا اوس پوښمه ازادي راډیو ته وویل.
په هر منطقه کې مې رسي نه هدا حقل کې
هر سیمه ته به چې تلک تر لګا اته تر لاسو بنګړیواله به وي. زه په خپله شاهده وم، اوس ډېر لږ شوي دي. په پارکونو کې خو بیخي نشته. ترغې بند، سیاد یا پغمان ته به چې تلو، لیدلی به مو چې یو ځای په سره کېناستې او بنګړي به یې خپل مخکې کېښودل او انجونو او میرمنو به په خپلو لاسونو کې بنګړي اچول.
زنه او وینه از نو چوری خرید میکردن او چوری در استیشن منداختن.
پخوا به په کوڅو کې بنګړي والان ګرځېدل او غنجونو او ښځو چې به غوښتل بنګړي په لاس کړي او وایخلي، نو خپل کورونو ته به یې راغوښتل. خو په اوس وخت کې هغه کسان چې په کوڅو کې ګرځېدل او بنګړي خرڅول، نو هغوی نشته. کوڅو کې ګرځي نه او د خلکو کورونو ته نه ځي.
بنګړي د لاس مشهوره ګاڼه ده چې په پراخه کچه د نجونو او میرمنو لخوا کارول کېږي. ډېرې مېرمنې په میلمستیاو او ودونو کې له سیمه ییزو کالیو سره بنګړي اچوي. دا بنګړي بېلابېل رنګونه او ډولونه لري چې ډېری یې شیشهیي او پلاستیکي دي. د افغانستان سربېره هند او پاکستان هم د هغو هېوادونو څخه دي چې مېرمنې د بنګړیو اغوستلو سره خاصه مینه لري، او هند د دې ګاڼې یو لاسلي جوړونکو څخه دی.
دوی مې نیمه ته راورسېدو، نیمه نړۍ پروګرام درته لرو.